ستړي مشي دا مشال ریډیو دې د 12 بجو په دې خبري غړی کې زمام مجید بابر نیکی هلی او سلامونه و منئ. د روان خبرونې د سر موضوع د تیرا د کوکخېلو هغه کډوال دي چې خپل سیمه تستان شي وي د دې ستونزې د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمېر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب راسره هم شته. د خبرونې دغه ټول راپورونه او شننې او تبصرې به وړاندې کوو، خو له هر څه مخکې د 12 بجو خبرونه د شاهین بنیرې.
سړم شهرون بیر دی وخت مهم خبرونه د خیبر ضلع چارواکي وایي چې تیرا راجګل تبا د کډوالو د ستنېدو دویمه لړۍ زر پیل شي. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې پرمختللي هیوادونه باید د وسیلو ویش په منصفانه توګه وکړي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د هندوستان له وزیر اعظم نریندرا مودي سره په ملاقات کې پاکستان ته خبرداري ورکړې چې باید هغه سختدریزي ډلې وځپي چې نوې ډلې په نخښه کوي. دا خبرونو تفصیل دا خیبر ضلع چارواکي وایي چې تیرا راجګال تبا د کډوالو د ستنېدو دویمه لړۍ زر پیل شي. پرون د ډیپټي کمشنر له دفتره په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د تیرا رایفل په نامه د ملیشي ځواک لیفټنټ کرنل ولی تاج کاکړ په جمرود کې د تیرا راجګال د کډوالو سره لیده کاته کړي دي او دوی ته باور ورکړی دی چې سیمې ته د دوی د ستنېدو دویمه لړۍ به زر پیلېږي. په دغه اړه مشال لیلو سره په خبرو کې د تیرا کوکي خیلو یو سیاسي فعال داود خان اپریدي وویل چې د تیرا د کډوالو د ستنېدو لړۍ د ډېرې مودې راهیسې د ځنډ سره مخ ده. نوموړي غوښتنه وکړه چې حکومت او امنیتي ادارې دې په سیمه کې د ځنګلونو حفاظت هم یقیني کړي.
پدې کې چې کم دي د مونږ د کوکی خېلو عوام ذلیل کېږي ورسته ورځ او خواريږي لګیاري. زه چې یو فوټ لرګیم راوړم نو دک نه به ساين کوم. نو تا نن د سیز لا ویل چې نور به نه کټ کېږي. د دې نه مخکې چې کټ شوی دی داغه حساب به مال سوکر کوي.
تیرا راجګال څخه په کال 2013 کې د بدمنۍ پوځي عملیاتو لکبله سبان دي شل زره کورنۍ بې کوره شوې دي او په جمرود کې د خپلوانو یا هم په کچه کورونو کې په اوسېدو مجبور دي. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې پرمختللي هیوادونه باید د وسیلو ویش په منصفانه توګه وکړي چې د مخ پر ودې هیوادونو د کړاوونو کمولو کې مرسته وشي او د نړۍ سوله یقیني شي. نوموړي پرون په پیرس کې د نړۍ د سلویښتو هیوادونو مشرانو غونډې ته وینا کوله چې د غربت او ماحولیتي بدلون سره د مبارزې لپاره د نوي تګلارې جوړولو لپاره راټول شوي وو. په پیرس کې د نړیوال مالیاتي فنډ د منیجنګ ډایریکټر کریستلینا جورجیوا سره هم وزیر اعظم شهباز شریف لیدلې دي او هغه د اقتصادي ودې لپاره له حکومتي اقداماتو خبر کړی ده. دا ملاقات په داسې حال کې کیږي چې د ایم ایف لخوا د 1.2 بلیون ډالر جاری کولو لپاره د پاکستان نهمه بیا کتنه د ځنډ ښکار ده. د امریکا د کوست ګارد چارواکي وایي داسې ښکاري چې په ورک شوي سبمرین یا اوبتل کې سپاره 15 کسان په یو ویجاړوونکي 14 کې وژل شوي دي. د دې اعلان سره دغه اوبتل لپاره نړیوال لټون پای ته رسېدلی چې د سمندر په ویخ کې د ټایټانیک بیړۍ د لیدو لپاره د سفر په جریان کې ورک شوی وو. امریکایي چارواکي وایي چې یو سمندري روبوټ چې د کینیډا له یوې کښتۍ څخه ګمارل شوی د ټایټانیک له کمان څخه 478 متره لرې د 4 کیلومترو په ژوروالي کې د اوبتل ملبا موندلې ده. د پاکستان د پاکستانی سوداګر شاهزاده داود او دغه د زوی سلیمان په ګډون په دې اوبتل کې 15 کسان سپارو. پاکستان د داود کورنۍ او د نورو ټولو وجل شو د خپلوانو سره خپل خواخوږي څرګنده کړې ده. د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن هغه مکتوب بیرته اخیستی دی چې په یو پوهنتون کې د هندوانو د هولي د جشن په اړه پکې اعتراض څرګند کړی وو. کمیشن دا بیان پرون وروستو لاغې خپور کړی دی کله چې د کمیشن د مشر ډاکټر شایسته سویل لخوا په پوهنتونونو کې د هولي په جشن د بندیز په اړه په پاکستان کې د بېلابېلو خواوو سخت رد عمل رامنځته شو. پرون د وزیر اعظم د سټریټیجیک ریفارمز یونټ مشر سلمان سوپی سپیناوی وکړه چې د تعلیم وزیر رانا تنویر حسین ته هدایت جاری کړی دی چې باید کمیشن په جشن د بندیز په اړه خپل متنازع خط بیرته واخلي. د لوړو زده کړو کمیشن په بیان کې زیاته کړې ده چې په هیواد کې د ټولو مذهبونو عقایدو او د هغې سره د تړلو جشنونو ته درناوی لري. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د هندوستان له وزیر اعظم نریندرا مودي سره په ملاقات کې پاکستان ته خبرداري ورکړې چې باید هغه سخت دریځې ډلې وځپل شي چې نوې ډلې په نخښه کوي. پرون په سپینه ماڼۍ کې د ملاقات نو وروسته دواړو مشرانو په یو ګډه اعلامیه کې د لشکرې طیبه او جیش محمد په شان هغه سختدریزه ډلو پر ضد د اقدام غوښتنه وکړه چې په مبینه توګه په پاکستان کې میشته دي. په بیان کې د پولی هغه خوا د ترهګرۍ کلکه غندنه شوې او په پاکستان یې غږ کړی دی چې دا باوري کوي چې خاوره د ترهګرو بریدونو لپاره ونه کارول شي. دا و د دې وخت خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبرونه درته زموږ همکار شاهین بنیری وړاندې کول. که تر پای را تر پاتې شئ ځینې دا مهم راپورونه به هم وګورئ. د تیرا کډوال خپل سیمو ته ستانه شوې دي خو دوی وایي په سیمه کې د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. یو کډوال وایي
زه چې یو فوټ لرګی م راوړم نو دکنه به سین کوم نو تا نن د سیز لا ویل چې نور به نه کټ کیږي د دینه مخکې چې کټ شوی دی دغه حساب به مال سو برکای.
د پاکستان او د مالیاتی فند آی ایم ایف ترمنځ مذاکرات روان دي. دا مذاکرات اوس کم پړاو کې دي. یو اقتصاد پوه وايي
آئی ایم ایف کی طرف اس پورے دگا والے سر سٹیٹمنٹ دے جارے سکے او آئی ایم ایف او دے پاکستان چکم دا نائنتھ ریویو دے کلب کی گی دگا والے سر اس پورے ڈیڈ لائن نہ دے سر سوے.
د پاکستان مرکزی حکومت په خپل سالانه بجټ کې د فنکارانو لپاره د هیلت انشورنس یا د صحت د بیمه خبره کړې ده. خو په پیښور کې یو هنرمند دا خبره کوي
ما یو بچی و هغه مریض و نه زمونږ هر چا اورېدلې نه زموږ سره چا بس کړې بلا هنرمندان دي دلته څوک دولتي نه پکې هم مري څوک تپوس نشته.
قبایلي سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ زموږ د خبرونه هر ورځ د سحر د نهه نه تر ماځیګر تر شپږو نه علاوه زموږ نورې خبرونه تاسو په میډیم ویو او شارټ ویو باندې اوریدئ شئ. ورته د خبرونه پیل کوو د سر راپور ته تاسو پام راګرځوم. په خیبر کې چارواکي وایي چې د تیرا راجګل د کډوالو د ستنېدو دویمه مرحله به زر پیل کړي. د ډیپټي کمشنر له دفتره په یو بیان کې ویل شوي چې امنیتي چارواکو د تیرا کوکې خېلو د مشرانو او ځوانانو سره یوه جرګه کړې ده او د هغوی د ستونزو د هوارې باور یې ورکړ. د تیرا راجګل څخه په کال 2013 میلادي کال کې د بدمنۍ له امله خوښه شل دره کورنۍ بي کوره شوې دي چې اوس په جمرود او خوښه سیمه کې د کډوالۍ په ژوند تیرولو مجبور دي. نور تفصيل د فرهاد شینواري په راپور کې.
د خیبر ډیپټي کمشنر له دفتره د جون په 28 نیټه خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د تیرا رایفل په نوم د ملیشې ځواک لیفټننت کرنل ولی خان کاکړ په جمرود کې د تیرا راجګال کډوالو سره لیدو کاته کړي او دوی ته باور ورکړی چې د ستنېدو دویمه لړۍ به زر پیل شي او دوی ته به راشن او نور ضروري سامانونه هم ورکړل شي. نوموړي ویلي چې د تیرا د ځنګلونو حفاظت او هلته امن قائمول د پوز ذمہواری ده او قومي مشران او ځوانان دي ورسره په دې کار کې ملاتړ وکړي. د جمرود یو سیاسي فعال داود خان پردای مشال ریډیو ته وای چې د تیرا کډوالو د ستنېدو دویمه لړۍ د ځان سره مخامخ ده او هلته د حکومت ځنګلات او حفاظت یقیني کړل شي.
د تیرا فستو چې کومه بحالی ده هغه خو ډیره د سستروې شکار ده لکه مونږ یو چې ډیره زیاته دوه پکې هغه خپل اندېښنې پکې را پیښې په مینس کې کله یو بانا کله بل بانا او بل چې د ګورمنټ کم ماده دات کول وو یا دو کم ذمہواری دو جوڑے دلا کم ریبلیٹیشن وو نو اغا کی چکم ایڈمنسٹریشن دای سیول گورنمنٹ دای اغا اوم لاس تی اوچتای او بیج کم ملٹری دی اغوم یہ چے سیول گورنمنٹ مولا روپین رکای پا دے کے چکم دی دمونگ دے کوئی خیل عوام زلی لکی گی ورست روزا و خواری گی لگیا دی دا لرگی سوکڑی چے زا التا تلے نیم کنا زا التا اسی گم نا ما التا کور نشتا دای زا چی او فوٹ لرگایم روڑم نو دکنا بای سائن کوم او خپل علاقے لا بای روڑم نو تا نن د سیز لا ویل چې نور به نه کټ کیږي د دینه مخکې چې کټ شوی دی دغه حساب به مال سوک راکړي.
د ځوان کوکی خیل په نوم تنظیم مشر ابرار اپریدی وایي چې تیرې بدمنۍ په وخت یې په تیرا راجګال کې هر څه ویجاړ شوی او په کار ده چې بیا بحالې لپاره ګامونه پورته کړل شي.
زمونږ د کوکی خیل ډېر نقصانات شوی دی چې په هغه کې د هر کوکی خیل کور وران شوی دی. زمونږ جمعتونه وران شوی دی زمونږ پټي وران شوی دی اوس زمونږ د جنګلاتو کټۍ روانه ده خو تر اوسه پورې مونږ ته د هغې یو روپۍ مراد میلاو نه شول. مونږ د فوجي اعلی حکامو نه موجوده دا مطالبه کوو چې اوس د جنګلاتو کومه کټۍ روانه ده دا خبره د فوج سره تړلې ده. مونږ ځکه د هغوی نه دا مطالبه کوو چې زمونږ د جنګلاتو کټۍ ده روکتام ده وشي او مونږ دا مطالبه هم کوو چې زمونږ واپسي ته زر زر ممکن شي.
تیرا راجګال نه په 2014 کې څه باندې 20,000 کورنۍ جمرو ته کډه شوې وي او هلته خپل خپلوانو سره او یا هم په کچه کورونو کې ژوند کوي. د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم چارواکو ویلي وو چې د تیرا راجګال کډوالو د ستنېدو دویمه لړۍ به په دې روان کال 2023 مارچ کې پیل شي او اکتوبر میاشتې پورې به مکمل شي. خو دا کډوال وایي تر اوسه یعنی د جون میاشتې اخیری ورځو پورې د دوی د ستنېدو لړۍ شروع نه شوه. یو اندازې مطابق د تیرا راجګال کډوالو د ستنېدو په لومړۍ مرحله کې څه باندې 15,000 کورنۍ خپلو کلیو ته ستنې شوي. تیرا راجګال د جمرود بازار نه په خوا 60 کیلومتره فاصله باندې پرته غریزه سیمه ده چرته چې کوکی خیل قبیلې ژوند کاوه. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال رادیو دا
تاسو مشال رادیو ته وګی. وزیر اعظم شهباز شریف په پیرس کې د نړیوال مالیاتي فند د منیجنګ ډایریکټر سره لیدلی او هغه د اقتصادي ودې لپاره له حکومتي اقداماتو خبر کړی ده. دا ملاقات په داسې حال کې کیږي چې د آی ایم ایف لخوا د 1.2 ارب ډالر جاري کولو لپاره د پاکستان نهمه بیا کتنه د ځن ښکار ده او د پروګرام موده د جون په 1.5 نیټه پای ته رسي. وزیر اعظم د معاملې د هوارې هیله ښودلې خو آی ایم ایف غواړي چې د قرضې جاري کولو نه وړاندې پاکستان باید ځینې شرطونه پوره کړي. نور معلومات شاهین بنیرین اورو.
وزیر اعظم شهباز شریف په پیرس کې د نړیوال مالیاتي فند د منیجنګ ډایریکټر کریستالینا جورجیوا سره لیدلی او هغې ته د اقتصادي ودې او استحکام لپاره د حکومت لخوا د پورته کړو شوو ګامونو تفصیلات ورکړي دي. پرون د وزیر اعظم له دفتره خپور شوي بیان تر مخه شهباز شریف ټینګار وکړ چې د آی ایم ایف د نهمې بیا کتنې لپاره ټول پخوانی کارونه بشپړ شوي او حکومت د آی ایم ایف د موافقې سره سم د خپلو ذمواریو پوره کولو تجمن دی. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې خبریال او د اقتصادي چارو شنون کې طاهر شیرانی ویل چې وزیر اعظم هیله ښودلې چې د آی ایم ایف سره به معاملې هوارې شي او پاکستان ته به د 1.2 بلیون ډالر قرضې قسط ترلاسه شي خو آی ایم ایف تر اوسه لا په دغه اړه خپل دریز نه دی روښانه کړی.
آی ایم ایف دی طرفه اوسه پورې دغه والی سره سټیټمنټ نه دی جاری شوی او آی ایم ایف او د پاکستان چې کوم دا 9th ریویو دی کله به کېږي دغه والی سره اوسه پورې ډیډ لاین نه دی سیټ شوی او نه هم دا چې ملاقات شوی دی نن دی وزیر اعظم او د آی ایم ڈی آی ایم ایف هغه والی سره بریک تھرو اعلان هم نه دی شوی او د آی ایم ایف بجټ چې کوم نیکسٹ ایئر بجټ وو هغه باندې ریزرویشنز وا ورسره ورسره چې کوم ایکسټرنل فائنینسینګ دی هغه والی سره هم د آی ایم ایف ریزرویشنز دی. آیا دا ریزرویشنز نن چې وزیر اعظم سره ملاقات وو هغه لرې شوي دي که نه دغه والی سره هم تفصیلات نه دي جاري شوی.
د آی ایم ایف د مشر سره د وزیر اعظم شهباز شریف خبرې اترې په پیرس کې د نوي نړیوال مالیاتي تړون د سرمشریزې پسند کې شوې دي. دا ملاقات په داسې حال کې کیږي چې د آی ایم ایف لخوا د 1.2 بلیون ډالر جاری کولو لپاره د پاکستان نهمه بیا کتنه د ځن ښکار ده او د پروګرام موده د جون په 1.5 نیټه پای ته رسي چې اوس ورته له 10 ورځو څخه هم کمې ورځې پاتې دي. آی ایم ایف غواړي چې د قرضې جاری کولو نه وړاندې پاکستان ځینې شرطونه پوره کړي. په دغه اړه په اسلام آباد کې د پرمختیایي اقتصاد د مطالعاتو د مرکز څېړنکار کریم خان وایي چې آی ایم ایف د چاپهیلو او خواهشاتو فیصله نه کوي بلکې د پور ورکولو خپل قاعده قانون او نظام لري چې پوره کول یې مهم دي.
پاکستان به چې کم دی نو انشور کوي فیسکل کنسولیډیشن خپل فیسکل ڈیفیسٹ به پاکستان چې کم دنو په منیجبل لیمټ تراولی. دویم کنډیشن دا ده چې ایکسچینج ریټ فلیکسیبیلیټی انټر بینک ریټ چې کم دی د ایکسچینج ریټ او اوپن مارکیټ چې کم ریټ ده په دې کې چې کوم ډیفرنس دی نو چې کوم دی نو دا ختم شي. او دریم کنډیشنز چې کوم دی دا دی چې هغه ایکسټرنل سیکټر چې کوم دی نو زموږ چې کوم اوبلیګیشنز دي پر انم نو چې هغه موږ انشور کو چې مطلب لري هغه موږ مینج کولی شو. دا درې وره کنډیشنز دی وخت چې کوم دی نو لکه لا شور نه دي سرټن نه دي او چې تر سو پورې دا سرټن نه دي نو آی ایم ایف چې کوم دی نو چې کوم ایگزیسټنګ پروګرام دی هغه نشي کنټینیو کولی.
د سرکاري بیان تر مخه وزیر اعظم سره په ملاقات کې د آی ایم ایف مشر د بیا کتنې یا ریویو د روان عمل په اړه خپل نظر شریک کړ. وزیر اعظم شهباز شریف د نوي ګلوبل فینانسینګ پیکټ په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د جون په 21مه پیرس ته رسیدلې وو او دا غونډه بعد د جون په 22مه او 23مه نیټه ترسره کیږي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته وګورئ ورزو کورمتا په داسې حال کې چې په کورما کبیری د لکه لا هم د تری منګل د پیښې اصل ملزمان نه دي نیول شوی. په سیمه کې د امنیت وضع ترینګلې ده. د شیعاګانو مشران وایي چې که حکومت قاتلان نه نیسي نو دوی به ورله پخپله سزا ورکړي. بلخوا د سنی مشرانو دریځ دی چې دا به د سرکار په کار کې مداخلت وي او چاته به په ذاتي توګه د بدل اخیستو اجازه ورنه کړي. چارواکي وایي چې د اختلاف هوارولو لپاره به د دواړو خواوو سره جرګه کوي. د یادونې وړ ده چې د مې په څلورمه په تری منګل کې په دوه بریدونو کې د څلورو استادانو په ګډون اته تنان وجل شوي وو. تاریخ ورغځي نور حال راکړي.
په کورما کې په څلورم مې د سکول استادان تر وجل کېدل وروسته امنیتي حالات لا هم خراب دي. په سیمه کې شیاسونی مشرانو پر یو بل د الزامونو او دړکو ورکولو سلسله روانه کړې. په پړچینار کې په نهم جون د شاګانو مقامی تنظیم انجمنې حسینی مشر عنایت علی توری یوې غونډې ته د خپل تقریر پر مهال ویلي که حکومت د استادانو قاتلین گرفتار نه کړي نو دوی به بیا هغوی ته په خپل سزا ورکوي.
دا ټول متقدس معلوم دي لکه څنګه دا لیټ لګیدلې ده. ان شاء الله مو بخپل سوچ بخپل کوو حکومت اسر کې غړو چې حکومت څه کوي شي وېږي.
په کورما کې حالات هغه وخت خراب شول چې د مې په سلورمه د برکورمه په نورکی کې د یو کس تر وجل کې دلو پس یو شمیر کسان د برکورمه په تریمنګل کې په یو سکول ورغلل او هغلته سلور شیا استادان او درې نور کسان ووجل. د پیخه پر ضد شیاګانو مظاهره وکړي او له حکومت د استادانو قاتلان د نیولو غوښتنه وکړه. کڅو هم په سیمه کې سنیانو پر استادانو د برید پیخه غندلې خو هغوی په ذاتی حیثیت کې د بدل اخستلو مخالفت کړي. په صده کې د جون په شلمه د پړچم کړي مفتی نور بادشاه یوې غونډې ته ویلي دا د حکومت په کار کې مداخلت بولی او زیاتوي چاته هیڅ اختیار نشته چې هغه په خپل بغیر لا قانوني تقاضو د سزا ورکولو حد جاری کړي.
نو ډیر د افسوس مقام ده چې حکومت موجود، ادارې موجود، تفتیشي ادارې موجود او ټول قومونه حکومت سره شانه بشانه دي. هغه باوجود یو سړی قانون لوس کې خلی حکومت نه موافیل دی چې داسې عناصر روکتام شي.
بلخوا د پولیسو ضلع مشر محمد عمران مشال لوډیو ته پر 21 جون ویلي دوی دواړه غاړې مشران به په راتلونکي کې راغونډوي چې د هغوی ترمنځ د خبرو اترو له لارې د ستونزو حل راوباسي. هغه دا هم ویلي په پیښه کې ملوث دوه ملزمان گرفتار شوي او پاتې نور به هم ډېر زر د قانون په گرفت کې راشي. په کورما کې دا وخت یو شمېر چینلونه په فیسبوک، یوټیوب او داسې نورو ټولنیزو رسنیو موجود دي چې هغوی خاص د یوې فرقې، نسل او قام په حمایت کې خپل خپرونو ته دوام ورکړي. په سیمه کې پولیسو مذهبي منافرت او کرکه خورولو پر ضد د کاروایي کولو هم ویلي دي. په کورما کې فرقایز ډلو ترمنځ د تاوتریخوالي موږ تاریخ ته موږ له خبریال رفت ورغزی پوښتل چې آیا ولې په سیمه کې د شخړو مستقل حل نه راوسی. نو هغه په جواب کې ویل کله چې ذاتی شخړې د مذهب رنگ واخلي نو حل یې بیا راوتل مشکل وی. اورګزی زیاتوی حکومت ته د قانون مطابق پر وخت اقدامات او چتول پکار دي ولې چې د سیمه بد حالات په ټوله منطقه منفی اثر غورځول شي.
یو فرقی چې دی خپل خلک هم مطلب کاغه کې ککړوي خو به دغه خامخه دغه مرسته کوي دغه سپورټ کوي هغه به دغه مجبوري جوړیږي. نو دغه شان مطلب لکه دسی حالاتو کې بیا حکومت چې دی دغه د پر کاروایی کول چې دی غاډر زیات ګران وي.
کورما یو له هغه قبایلی سیمو دا چیرته کې شیاګان او سنیان په یو ځای پاتې کیږي او هغلته سو واری د مذهبي ډلو ترمنځ خونړي جنگونه هم شوي چې داسې یاد سیمه ډیره حساس شمیرل شي. په 2003 کال کې سیاسي ډلو ترمن د مری پر سیمه یو لوزنامه شوه چې په کې د ځمکو او نورو علاقایي شخړو د حل خبره شوه، خو تر اوسه هغه عملی نه ده شوه. طارق کورک سے مشال ریډیو پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ستاسو پام یو اقتصادي راپور ته راګرځوم. د نړیوال اقتصادي فورم د راپور له مخې پاکستان په نړۍ کې د ښځو او سړو د ژوند ترمنځ د فرق یا واټن لرلو د یو سل سلور شپیتم هیوادونو په لیست کې یو سل دوه سلویښتم نمبر دی. دا راپور چې د جون په یوویشتمه خپور شوی له مخې په پاکستان کې ښځې د تعلیم، کار، روزګار، صحت، سیاست او په ځینو نورو شعبو کې له سړو نه ډېر وروستو دي او باید حکومت د دغه فرق ختمولو لپاره کار وکړي. په دې اړه نور تفصیل د فرخند اسد نور.
نړیوال اقتصادي فورم یا ورلد اکنامک فورم په خپل تازه رپورت کې ویلي پاکستان یو په هغو هیوادونو کې دی چېرته چې د ښځو او سړو د ژوند ترمنځ تر ټولو زیات فرق یا واټن دی. دغه ادارې په یو سل شپږ سلویښتو هیوادونو کې سروې کړې چې دا معلومه کړي په تعلیم، صحت، سیاسي او اقتصادي پرمختګ کې د ښځو او سړو د ژوند ترمنځ څومره فرق دی، چې پکې پاکستان په یو سل دوه سلویښتم نمبر دی. خو په پېښور کې د ښځو د حقونو لپاره د کارکوونکو غیر سرکاري ادارې د هوا لور مشره خورشید بانو د جون په 22مه مشال ریډیو ته وایي دغه فرق یا واټن له دې هم زیات دی.
دیکھو دا منم چې دا 145 نه زیات دی، او خاص طور باندې د خیبر پختونخوا کې دا حالات تیری کی تاسو له پته دې میاشتې یو خزانه د هغه دفتر نه قتل شوې دي، او دا سیزونه داسې تیزی سره روان دي، دا تشدد دومره زیات شروع شوی چې موږ دې ویم چې دا رینګ رینک نه چې دا ډیسایډ کړی دی دې نه هم زیات دی کې یو مسله نورم ده چې 0.1% هم
نړیوال اقتصادي فورم دغه رپورټ د جون په 28مه خپور کړی چې پکې ویل شوی کاسه هم تر اوسه یو هیواد هم د ښځو او سړو د ژوند ترمنځ فرق په پوره ډول نه دی ختم کړی، خو آیسلند، ناروې، فنلند، نیوزیلند او سویډن هغه 15 هیوادونه دي چېرته چې د ښځو او سړو د ژوند ترمنځ فرق تر ټولو کم دی. بلخوا د رپورټ له مخې په پاکستان کې د ښځو او سړو د ژوند ترمنځ فرق 50.5% دی چې دغه د 2000 کال وروسته تر ټولو زیات دی. په سواد کې د ښځو د خیر ښېګڼو پرمختګ د ضلع محکمې مشره نصرت پی وی مشال ریډیو ته وایي په کلیوالو سیمو کې د ښځو د روزګار او صحت مسلې هم زیات دي، خو زیاتره مخې ته نه راځي.
صحیح دی، اکثر مونږ تخکاری چې دا بیچ سنسیګس د صحیح نه، ځکه چې مونږ خپل سراؤنڈنګ ته یې هم اکثر صحیح دي، خو که بیا مونږ چې سراؤنڈ ولګو کلو ته او خوا بل خوا د خپل سراؤنڈنګ نه لږ لري حالات بالکل د قشانی سم سروي کوي.
د ورلد اکنامک فورم تر مخه پاکستان د ښځو او سړو د صحت او صحي سہولتونو په لیست کې په 132 نمبر دی، په تعلیمي پرمختګ کې په 138 نمبر او د سیاسي پرمختګ په لیست کې په 95 نمبر دی. خو بلخوا د ښځو پر مهمو سیاسي یا حکومتي چوکیو لرلو هیوادونو په لیست کې په 126 نمبر دی. په اسلام آباد کې د تعلیمي او سیاسي چارو فعال ډاکټر حاجی روای په پاکستان کې ښځې په فعال سیاست کې لا هم ډېری وروسته دي.
په دې کې د فکر وړ خبره ده دا چې هغه برابر موقع په دې بنیاد نه چې څونه لکه سړو ته سہولت ورکول کېږي هغه د ښځو ته ورکړل شي. زمونږ په ټولنه کې چون کې ښځه په تاریخي توګه باندې ځپلې شوې ده او د مقونو رستو پاتې کړل شوې ده، نو اوس ضروری ده چې ښځو ته د سړو نه زیاته توجه ورکړل شي او هغوی ته زیات سہولتونه ورکړل شي چې دا برابري مونږه حاصل کړو. یعنی تاسو که په پارلیمنت کې د ښځو د سړو تعداد وګورئ نو سړی په جنرل سیټونو باندې راځي او ښځې په کوټاز باندې راځي، نو د برابرۍ مطلب دا نه دی چې 50 سړیو 50 ریزرو ښځې، نه، د برابرۍ مطلب دا دی چې په آزادانه سیټونو باندې 50 ښځې او 50 سړي شي، دا برابري ده.
د ورلد اکنامک فورم تر مخه پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې په 136 نمبر دی چېرته چې ښځې صحتمند ژوند لري، او په هغه لیست کې په 133 نمبر دی چېرته چې ښځې کار روزګار لري او په اقتصادي هلو ځلو کې ښکېلي وي. بلخوا د ښځو د وضعیت په اړه د خیبر پښتونخوا د حکومتي کمیشن د پروګرامونو مشره امینه دورانی وایي دوی کوشش کوي چې د ښځو مسلې حکومت ته په ګوته کړي او حل یې راوباسي.
لیول میٹنگ شو په اسلام آباد کې او نیشنل کمیشن آن دی سټیټس آف ویمن په دې لیډ اخلي لګیا دي، او ریسرچ ټول بیورو آف سټیټسټکس
پروجیکٹس چې کوم دي د صوبایي سطح والا او قومي سطح باندې پالو هغه سره کولابریشن کوي او تعاون کوي لګیا دي. او موږ هم دلته نه صرف دا چې د صوبایي چې کوم چې آی ایس دی یا جنډر مینجمنٹ انفارمیشن سسټم دی هغه کې نه صرف موږ خپل انډیکیټرز فارمولیشن کې ټیکنیکل معاونت ورغړي دي پلاننګ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ته بلکې نیشنل کمیشن ته هم موږ ایز ا کمیشن په صوبا کې د هغه سره معاونت او د هغه سره چې کوم پیړ کار کولو چې کوم ریزولوشن دی هغه موږ ریفورس کړی دی.
د ورلد اکنامک فورم د 2023 کال د جنسیتي فرق په تازه راپور کې په مجموعي توګه پاکستان یوازې له څلورو هیوادونو ایران، الجیریا، چاډ او افغانستان نه مخکې دی.
تاسو مشال لیډیو ته وګی اړوندونکو د خیبر پښتونخوا نگران حکومت د مالی کال 2023 او 2024 په بودیجه کې د سرکاري ملادمینو لپاره په تنخواګانو کې د 15% اضافه اعلان کړی دی. بلخوا سرکاري ملادمین وایي چې په هیواد کې ګرانی زیاته شوې ده او باید حکومت دې ته په کتو په تنخوا کې زیاتوالی کړی وي. دوی زیاته کړې چې که حکومت یې غوښتنې ونه منلي نو پر ضد به احتجاج پیل کړي. نور معلومات د شبیر احمد جان په راپور کې.
دا خیبر پختونخوا نگران حکومت د جون په شلمه د سلور میاشتو لپاره د مالی کال 2023-24 بجټ اعلان کړی چې د 3.5 ارب روپونه سیوا ته او په دغه بجټ کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې تر 15% زیاتوالی اعلان کړو. خو دا بیلابیلو محکمو د ډایرکټریټ ملازمین ګیلمن دي چې تنخواګانې خو زیاتې کړې خو د سیکریټریټ ملازمینو په شان ورته سپیشل 0% الاونس ورنه کړل شو او وړاندې نه د پتنخواګانو کې ډیر زیات فرق دی. د سرکاري ملازمینو یو سازمان اٹیچ ډیپارټمنټ افیسرز اسوسییشن مشر سردار امین خان په دې باب لا مشال لیډو ته ویل چې باید د دوی غوښتنې ومنل شي.
د کیرټیکر ګورنمنت سیکریټریټ الونس کې 100% اضافه وکړه، یعنی دا 30% چې کم اډ هاک ریلیف دی دا خو ټول ملازمینو ته لګي. د دې نه علاوه سپیشل الونس په مت کې 100% سیکریټریټ الونس کې اضافه شوې ده. د ډایریکټر ملازمینو افسرانو ته اس قسمه سپیشل الونس نه دی لګیدلی.
دغه ډول د صوبې د پرایمری سکولونو سرکاري استادان چې خوښه یو لک پټوله صوبه کې دي وای چې اپګریډیشن یا ترقی کوم چې تیر صوبایي حکومت کابینه منظور ورکړې وا او په باقاعده اعلامیه نه وشوي نو باید حکومت ته هغه اعلامیه جاری کړي کوم چې دوی ونه کړه. د پرایمری استادانو د صوبایي سازمان مشر عزیز الله خان مشال لیډو ته په دې حق لوي
په 17 جنوري 2022 باندې کیبینر زمنګ اپګریډیشن اپروول ورک او هغه کې چیف سیکرټری صاحب تاغه وخت کې ګورنمنت یو لیټر کو نگران ګورنمنت چې کوم دینو د منګه اپګریډیشن چې دا په بجټ کې شامل نه کو. زه هیله لرم چې وزیر اعلی صاحب او چدیبا پته کې یو خسته په خلی او زمنګ چې کوم رائټ دی 1 جولای نه د دی نوټیفیکیشن موږ ته په هر صورت کوي. خو زه پوره من سره ما زه ته احتجاج قائل نه ما او احتجاج او درنه دا زما اخیری اپشن بوي. منګ دې د سړک دراوتونه پوره من ساتي چې منګ رو نزو
ولې پدړم چې کله حکومت دریز معلومول لپاره د نگران حکومت ویان میا فیروز جمال کاکا خیل د غرستمو د خزانه لپاره د نگران وزیر اعلی مشیر حمایت الله او بیا د هغه مرستیال سره سو سوار د ټلیفون او بیا د واتس اپ د لارې تماس نیول هڅه وکړي. خو دوی ویل چې په میټینګونو کې مصروف دي او دا خبرې نشي کولی. خو د نوړاند د خیبر پښتونخوا نگران وزیرانو سو سوار د خبره تکرار کړي چې دا مرکز له خوا دوی ته د بقایا جاتو او ان اف سی په شکل کې خپل مالی حقونه نه ترلاسه کیږي. چلوجه صوبه د مالی ستونزو سره مخ تا او وای چې وفاق سره ژمنې کړي چې زر به دوی ته دغه پیسې ورکړي. د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان هم 13 مئی په شپاړسم د چرسده په یو اسپیټال کې مشال لیډو ته ویلو چې وفاق ته دغه بقایا جاتو لپاره سو سوار پاستونه لګلي.
نو دي کنه ځکه چې مونږ ته پیسې نه ملایي کنه
او دغه دغه
نو هغه هغه خبره ده کوم چې مونږه دا کوشش کوو چې مونږ ته نت هایډل پروفیټ 62 بلین روپې زن پاتې دي. 62 بلین صرف نت پروفیټ حکومت
جون پا شلما سلور میاشت لپاره خپل بجٹ باندې کړي چې پکې د گریډ یو نه تر 14 پورې سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 15% او د گریډ 18 نه تر 20 پورې 15% او د غړو پینشنو کی 15% زیاتوالی منظوري ورکړه ده. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو په خبری غړي کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی درم سات کې پښتونخوا کې 12:00 بجې کې دونکو دی د خبرونو لنډیز د شاهین بونیر نه اور
ستوري مشهره دی وخت مهم خبرونه د خیبر ضلع چارواکي وایي چې تیرا راجګال تبا د کډوالو د ستنېدو دویم لړۍ زر پیل شي. پرون د ډیپټي کمشنر دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د تیرا رایفل په نامه د ملیشي ځواک چارواکو په جمرود کې د تیرا راجګال د کډوالو سره لیده کاته کړې دي او دوی ته باور ورکړی دی چې سیمیتا د دوی د ستنېدو دویم لړۍ به زر پیل شي. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې پرمختللي هیوادونه باید د وسایلو ویش په منصفانه توګه وکړي چې د مخ پر ودې هیوادونو د کړاوونو کمولو کې مرسته وشي او د نړۍ سوله یقیني شي. نوموړي پرون په پیرس کې د نړۍ د سلویختو هیوادونو مشرانو غونډې ته وینا کوله چې د غربت او ماحولیتي بدلون سره د مبارزې لپاره د نوي تګلارې جوړولو لپاره راټول شوي وو. د امریکا د کوست ګارد چارواکي وایي داسې ښکاري چې په ورک شوي سب مرین یا اوبتل کې سپاره 15 کسان په یو ویجاړوونکي چودنه کې وژل شوي دي. د دې اعلان سره د هغه اوبتل لپاره نړیوال لټون پای ته رسېدلې چې د سمندر په ویښ کې د ټایټانیک بیړۍ د لیدو لپاره د سفر په جریان کې ورک شوی وو. د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن هغه مکتوب بیرته اخیستی دی چې په یو پوهنتون کې د هندوانو د هولي د جشن په اړه پکې اعتراض څرګند کړی وو. کمیشن دا بیان پرون وروستو لاغې خپور کړ کله چې د کمیشن د مشرې ډاکټر شایسته سویل لخوا په پوهنتونونو کې د هولي په جشن د بندیز په اړه په پاکستان کې د بیلابیلو خواوو سخت رد عمل رامنځته شوی وو. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د هندوستان له وزیر اعظم نریندرا مودی سره په ملاقات کې پاکستان ته خبرداری ورکړی دی چې باید هغه سخت دریځ ډلې وځپل شي چې نوی ډلې په نخښه کوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ شاهین بنیر درته د خبرونو لنډی وړاندې کولو او درته یو راپور وړاندې کوو. په داسې حال کې چې د پیپلز ګوند مشر بیراول بټو زرداری د سیند صوبې د سیلاب د پلو لپاره د فنډونو مختصولو په سر د مسلم لیگ نون په مشرۍ ائتلافي حکومت ته خبرداري ورکړی. په پاکستان کې بحثونه تاوده دي چې ښایي د سیاسي ګوندونو حکمران ائتلاف کې په ورو ورو دردونه پیدا شوي دي. که څه هم بیراول بټو زرداری دا خبره رد کړې چې ګواکې په واکمن سیاسي ائتلاف کې اختلافات دي، خو په پاکستان کې کارپوهان په دې نظر دی چې څومره چې انتخابات را نږدې کیږي په مهمو سیاسي ګوندونو کې به دا اختلافات ښکاره کیږي، ځکه چې هر ګوند په ځان ته کامیابی غواړي. تفصیل د ملي حمیرزاده په راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د پیپلز پارټي مشر بلاول بھٹو زرداری د جون په 18 ویلیو چې ترغیب به بجټ منظوري دوه تنه پرېږدي تر څو چې وزیر اعظم شهباز شریف د سند سیلاب زپلو ته ځانګړي فندونه ورنکړي. بلاول زرداری په سواد کې د یوې جلسې په وخت ویل چې امید کوي اسحاقدار او دغه ډله د دوی غوښتنې باندې غور وکړي. مخکې د قومي اسمبلې د بجټ په غونډه کې د پیپلز پارټي غړو پر مسلم لیگ نون ټکونه وکړل او تور یې پورې کړ چې غریبانو لپاره د اسانتیاو ورکولو، د ګرانۍ کمولو او انرژي بحران حل کولو کې سم ګامونه نه دی اخیستي. بلخوا له پاکستان خبرېدونکو ډان رسپانې د جون 28 په یو مقاله کې د وزیر اعظم هاوس سرچینو د خلې لیکلي چې شهباز شریف د خپل ائتلافي ګوند د خوشالولو لپاره د سند متاثرینو لپاره د 25 ارب روپو د بیلولو ژمنه کړې ده. په داسې حال کې چې اټکل کېږي د روان کال په اکتوبر میاشت کې عام انتخابات وشي، په پاکستان کې په دې اړه بحثونه روان دي چې اوسمهال وار لمخه د حکمران اتحاد د دوه مهمو ائتلافي ګوندونو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون ترمنځ اختلافات په ښکاره کېدو دي. د سیاسي چارو پوه حنیف رحمان د جون په 28 مشال ریډیو ته ویل چې د تحریک انصاف په مشرۍ د حکومت تنسکرولو لپاره مخالف سیاسي ګوندونه را یوځای شول او هغه مقصد یې پوره شو. نو اوس چې انتخابات را روان دي، دا یو فطري عمل دی چې هغه ګوندونه چې په ماضي کې د یو بل حریف پاتې شوي دي او په منشور کې هم فرق دی، اوس د یو بل کمزورتیاوې په ګوته کوي.
پاکستان مسلم لیگ هم چې کوم په ماضي کې سیاسي حریف پاتې شوی دی، هغه پاکستان پیپلز پارټي پاتې شوی دی. نو د دې ګوندونو د هغوی د یو کېدو چې کوم بنیادي علت هغه د پاکستان تحریک انصاف دښمنی او سیاسي دښمنی او اوس کې د پاکستان د اسټابلیشمنت په ملګرتیا پی ډی ایم د پاکستان تحریک انصاف په کمزوري کولو کې ډېر حد پورې کامیاب شو. نو زما په خیال دا اوس چې روان دي دا به ځکه هم کېدل چې انتخابات را روان دي، او ظاهر خبره ده د پاکستان پیپلز پارټي خواهش داده چې بلال بھٹو جوړ شي وزیر اعظم، د مسلم لیگ ګون خواهش داده چې یا نواز شریف جوړ شي، یا مریم جوړ شي، یا بکشی شریف جوړ شي. لہذا داسې نه شي کېدلی چې دا ګوندونه دي لکه څنګه چې د عمران خان په بوګس کې داغه په مخالفت یو همدغه رنگ دی وزي پاتش.
د پی ڈی ایم یا پاکستان جمهوری غورځنګ په نوم د جمعیت العلماء اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د سیاسي ګوندونو اتحاد د تحریک انصاف ګوند پر ضد جوړ شوی. خو د ائتلاف د جوړېدو 200 میاشتې وروسته په 2000 کې ترې پیپلز ګوند له دغه اتحاد لارې بیل کړه. په کراچۍ کې د سیاسي چارو په مسر عباس په دې نظر دی چې په پاکستان کې دوه غټ سیاسي ګوندونه پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون هغه وخت راوځي شول چې غوښتل یې د عدم اعتماد تحریک په ذریعه د عمران خان حکومت نسکور کړي. خو اوس چې د انتخاباتو وخت رانیسي دی ټول ګوندونه غواړي چې په انتخاباتو کې بری ترلاسه کړي.
پیپلز پارټي او پی ایم ایل این کې درمیان کبھی بھی ایک سامانگی نہیں رہی ہے.
پیپلز پارٹی او پی ایم ایل این هیڅ کله هم هم نظر نه دی پاتې سوی. د دوی همیش د مینی او نفرت تی ورشته پاتې سوی، ځکه چې په پنجاب کې چې کوم سیاست دی د هغه پر بنیاد وفاقي حکومت جوړ شي او یو ګوند نشي کولای چې په پنجاب کې په اکثریت نه ګټلو سره حکومت جوړ کړي. نو دا د دوی ترمنځ د اختلاف یو غټه نقطه ده. د انتخاباتو وروسته د دوی اتحاد جوړېدای شي او په الیکشن کې به دواړه جلا جلا مخته ځي او دا ډیره په واضح ډول ښکاري هم چې دواړه به په جلا پلیټ فارم انتخابات ته درشي.
د مسلم لیگ نون په مشر ائتلافي حکومت د 2022 کال په اپریل کې د عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک پر اوړلو هغه د وزیر اعظم له چوکۍ لړې کړ. ټاکل شوی چې راتلونکي انتخابات په اکتوبر کې وشي، خو په داسې حال کې چې پاکستان دا وخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، داسې راپورونه هم دي چې حکومت ښایي د اقتصادي ایمرجنسي په بنیاد د موجوده قومي اسمبلی موده لږ تر لږه تر شپږو میاشتو غځوي، خو د هغې لپاره به د سپریم کورټ منظوري ضروري وي. د مسلم لیگ نون په مشرۍ حکومت اقتصادي تګلارې سره پیپلز ګوند ورلمخه اختلاف ښودلی، خو د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بوټو زرداری په واکمن ائتلافي حکومت کې د سیاسي اختلافاتو خبره رد کړې ده. نوموړي د جون په 19 د خزانه وزیر اسحاق ډار سره د ملاقات وروسته په بیان کې ویل چې ګوند یې اوس هم د سیاسي اتحاد برخه ده.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 3 تر 6، د سهار له 9 د ماخام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپا 625 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 12,113 او 15,315 شپېته کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 8 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپو 625 کلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
اړوندونکو ستاسو پام یو بل موضوع ته راګرځوم. پاکستانی چارواکي وایي چې د یونان په کالا ماټا سیمه کې په سمندر کې په هغه بیړۍ کې د ډوبو شو تاریکینی وطن په استولو کې د ککړو سمګلرانو پر ضد کاروایان پیل کړي. په ډوبو شو کسانو کې د پاکستان د انتظام لاندې د کشمیر د کویرټا تحصیل د بندلی کلی 43 کسان هم شامل دي. د کوټلی دلی د مرستیال کمشنر چودھری حق نواز په خبره په ډوبو شو کې شته کې په مجموعي توګه د کوټلی دلی 23 کسان سپارو چې دوی پکې ژوندۍ ژغورل شوی دي او د نورو هیڅ معلومات نشته چې دوی پکې ژوندۍ ژغورل شوی. چودھری وایي تر دا مهال یې لس انساني سمګلران نیولي. بلخوا په پنجاب کې هم چارواکو د انساني سمګلرانو پر ضد کاروایان شروع کړي دي. نور تفصیل د یوې وړې دمې نه پس.
په پنجاب او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې چارواکي وایي چې یو شمیر انساني قاچاقبر یا سمګلران یې گرفتار کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې د جون په 14 د یونان په کالا ماټا سیمه کې په خوشا و نیم سوه تاریکینی وطن بار هغه بیړۍ ډوبه شوه چې پکې د پنجاب او کشمیر د بیلابیلو سیمو یو شمیر کسان سپاره وو. په یونان کې د غیر قانوني تاریکینی وطن د بیړۍ د ډوبېدو د دې پیښې نه پس پاکستان کې چارواکي وایي د هغو کسانو د شناخت چارې پیل کړي چې ډوبې شوي بیړۍ کې سپاره وو او د هغوی د خپلوانو نه د ډي ان اې د نمونو اخیستو عمل پیل شوی. بلخوا د جون پر 13 د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په هیواد کې د انساني سمګلرانو پر ضد په سمدستي توګه د کاروای حکم کړی. د پاکستان د انتظام لاندې د کشمیر د کوټلی ضلع ډپټي کمشنر چودھری حقنواز د جون پر شلمه مشال ریډیو ته وویل چې مقامي خلکو په یونان کې د ژوندي پاتې شوو کسانو د معلوماتو له مخه تر دا مهال د 28 هغو کسانو شناخت شوی چې د کوټلی ضلع د مختلفو سیمو سره تعلق دی. په دغو کې دوه ژوندي دي او د نورو په اړه هیڅ معلومات نشته. چودھری حقنواز زیاته کړه چې په سیمه کې د هغو کسانو پر ضد کاروایی شروع کړي چې دغه کسان یې په غیر قانوني توګه بهرنیو هیوادونو ته استول.
موږ تر دا مهال لس مګلران نیولی دي، پلټنې پرې روانې دي. په دغو کې 8 مقامي کسان نیغ په نیغه د دغو کسانو په استولو کې ککړ دي او 2 نور سهولتکاران هم دي. دوی بل خلکو نه د یو کس د بهر استولو لپاره له 20 نه تر 150 لکو پورې روپۍ غوښتي. دا مهال هم د کشمیر یو شمېر کسان په دوبۍ، مصر او لیبیا کې موجود دي چې اروپا ته د وړېدو په انتظار دي او څه پکې په زندانونو کې دي.
د کوټلی د ضلع ډپټي کمشنر چودھری حقنواز زیاته کړه چې د ابتدایي پلټنو تر مخه د اسمګلرانو به دا کسان لومبۍ په قانوني ویزو متحده عربي اماراتو، بیا مصر او لیبیا ته استول او د هغه ځای به بیا په بیړیو کې اروپا ته اوړېدل. بلخوا د انساني قاچاقبرۍ په اړه د پاکستان د وفاقي تحقیقاتي ادارې FIA د 2020 کال په راپور کې ویل شوي چې پاکستانیان اروپا ته د رسیدو لپاره 2 مقامي او 4 نړیوالې لارې کاروي. د راپور له مخه دا کسان د سمګلرانو د سهولتکارانو په ذریعه لومبۍ د بلوچستان مرکز کویټي، بیا نوشکی، بیا ډاک نوشکی، هغې نه پس یکمچ او د یکمچ نه ماشخیل او د ماشخیل نه بیا ایران او ترکی ته ځي. د راپور له مخه دا لارې هغه کسان کاروي چې اروپا ته د بسونو، لارو، کنټینرو، ټرکونو په ذریعه رسیدل غواړي او ځینې بیا په هوایی لارو دوبۍ، مصر، لیبیا او عمان ته ځي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویلي چې په دغه حادثه کې د 200 پاکستانی وګړو د ژوندي پاتې کېدو پخلی شوی. د خارجه چارو وزیر بلاول بټو زرداری د جون پر 19 ویلي چې په یونان کې د وژل شوو کسانو شناخت نه پس د هغوی جسدونه پاکستان ته راوړي. بلاول زیاته کړه چې په انساني سمګلینګ کې د ککړو کسانو پر ضد عملیات روان دي. په یونان کې په ډوبه شوې بیړۍ کې د پاکستانی وګړو د شمیر او سیمو په اړه متضاد اطلاعات دي، خو په ژوندي پاتې شوو کسانو کې د کشمیر ترڅنګ د پنجاب د منډي بهاودین، شیخوپورا، گجراوالا، سیالکوٹ او گجرات کسان شامل دي. دا چې په پنجاب کې قانون نافذونکو ادارو په انساني سمګرینګ کې د ککړو کسانو پر ضد څه ګامونه پورته کړي. په گجرات کې د وفاقي تحقیقاتي ادارې FIA یو چارواکي غفور احمد د جون پر 19 مشال ریډیو ته وویل
چې کله د بیړۍ ډوبېدو دا معامله رسنیو کې راغله نو د لومبۍ ورځې نه موږ ډلې جوړې کړي. موږ په حرکت کې یو، موږ څه کسان هم گرفتار کړي دي. دا مهال د DNA د نمونو راغونډولو ګاډي زموږ په دفتر کې ولاړ دي. موږ په بیړۍ کې د وژل شوو کسانو خپلوان راغوښتي دي. څه پکې راغلي دي؟ د نمونو اخیستو عمل جاری دی. نور تفصیل به په اسلام آباد کې هیډکوارټر جاری کړي.
د انساني قاچاقبرو پر ضد د کاروایانو او په ټول پاکستان کې د نیول شوو کسانو د تفصیل لپاره مو د وفاقي تحقیقاتي ادارې مرکزي ډایرکټر جنرال محسن بټ سره په بیا بیا رابطه وکړه، خو د ژمنې باوجود یې تفصیل ورنه کړ. البته د انساني سمګلرانو پر ضد د کاروایانو په اړه د وفاقي تحقیقاتي ادارې FIA د 2020 کال د راپور له مخه د 2013 کال نه تر 2020 کال پورې څه کم 30,000 مقدمې عدالتونو ته وړاندې کړل شوي وي چې پکې څه د پاسه 10,000 کسانو ته د قید او جرمانو سزاګانې ورکړل شوي دي، خو په زرګونو نورې مقدمې روانې دي. د انساني سمګلینګ د مخنیوي په اړه د پاکستان د 2013 میلادي کال د ترمیمي بل له مخه په غیر قانوني توګه څوک بهرنیو هیوادونو ته د استولو په جرم کې د ککړ کس سزا 1 کال قید او 10,000 روپۍ جرمانه ده او یا عدالت دغه دواړه سزاګانې په یو ځای هم اورولی شي.
تعلیم د پاره سہولت نشته د جنکو د پاره سړی په یاد اوبه او یاد رکی جوړی تیر شي لکه د کونډې ښځې.
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت کې نو ټول مېرمنو راټینګ
15
سال زما د وادو شو سو واته کال هم ته خشان پلو غړې دو ټو غړې دو تیر
وګوره دي سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کال کې دا و کو ز خپل پینټینګ کې دا سوشل شي باندې کار کو
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري هلو زلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر کرغیزستان ته د سفر پر مهال د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي هغه پرون پنځه په بشکی کې وویل د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان اوسنی وضعیت د منلو نه دی بل لور ته روپی ټولنې د افغانانو د لاسنیوي لپاره پرون له دغه هیواد سره د 12 میلیون یورو مرسته اعلان کړې تفصیل په دې راپور کې اورو
د جرمني ولسمشر د قرغیزستان له مشرانو وغوښتل چې له خپل نفوذ څخه په استفادې د افغانستان د وضعیت د شوالي لپاره کار وکړي فرانک والټر شتاین مایر د پنځمې پورز په بشکک کې د قرغیزستان له ولسمشر صدر جباروف سره په ګډه خبرې ناسته کې وویل د طالبانو تر مشرۍ لاندې اوسنی وضعیت د منلو نه دی هغه د خپلو خبرو په دوام په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو د ځپونکو اقداماتو او دغه هیواد کې د ناوړه بشري وضعیت یادونه وکړه د افغانستان بشري وضعیت له وړاندې هم نازک بلل شوی او ملګرو ملتونو ویلي چې څه باندې 28 میلیونه افغانان سږ کال بشري مرستو ته اړتیا لري د همدې بشري وضعیت د قبول کولو په هدف اروپایي ټولنې د پنځشنبې په ورځ له افغانستان سره د 12 میلیون یورو مرستې خبر ورکړ دغه ټولنې په ویلامیه کې ویلي دغه مرسته د افغانستان خلکو ته چې په نړۍ کې له لوی بشري بحران سره مخامخ دي ځانګړې سوې ده ټاکل سوې دغه پیسې د آغا خان بنسټ د نروې د کډوالو شورا او د افغانستان د کرنې د رغونې او پراختیا ټولنې له لارې ولګول سي په افغانستان کې د اروپایي ټولنې شارج دفیرې رافایلا یودیس ویلي دغه هیواد کې میلیونونه کسان وژدي او په خبرې اقلیمي بدلون به ډیرو افغانانو په ځانګړې توګه ښځو ته وضعیت لا ترنګلې کړي هغې ویلي اروپایي ټولنه به له خپلو شریکانو سره یو ځای د افغانانو تر څنګ درېږي له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږې ادارې یا اوچا په افغانستان کې د لوږې او خوارځواکۍ د زیاتېدو خبرداری ورکړی و دغه ادارې د چهارشمې په ورځ پر خپل رسمي ټویټر پاڼې لیکلي دا مهال شاوخوا 15.5 میلیونه افغانان په جدي ډول د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي د اوچا په خبره نږدې 3.2 میلیونه ماشومان او 840 زره شیدې ورکوونکي میندې له شدیدې او متوسطې خوارځواکۍ کړیږي د افغانستان په اړه د جرمني د ولسمشر تر خبرو یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه بحث وکړ په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتونبایوه له طالبانو وغوښتل چې پر ښځو او نجونو لګول سوي محدودیتونه لرې کړي د طالبانو د حکومت دا د نږدې 2 کاله پوره کیږي خو تر اوسه یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي چې طالبان پر ښځو لګول سوي محدودیتونه لرې نه کړي رسمیت پیژندلې نږدې ناممکنه کار دی
د فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
ولف جان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
دا چادر لمګلې زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا هرس په مشال راډیوي مجله کې
تاسو مشال لري ته وګورئ اردن کو د پاکستان مرکزی حکومت د نوی ماری کال په بودیجه کې د فنکارانو د صحت بیمه پروګرام لپاره یو ارب روپے بیلی کړی دي. خو د خیبر پختونخوا په حکومت کې د کلتور او سیلګرۍ اتارټۍ په نوم اداري یو چارواکی وای په دې اړه تر اوسه له مرکزه له دوی سره هیڅ رابطه نه ده شوې. په عین وخت کې په پیښور کې د ډرامو ځینې اداکاران او همداراز ځینې سندرغاړي ډیر هیله من نه دي چې ګواکې مرکزی حکومت دا پروګرام به د دوی په خیګړه تمام شي. د بلوچستان یو نومیالی اداکار البته د مرکزی حکومت دا ګام ستایلی او هنرمندانو په ګټه یې بولې. تفصیل د هارون بچا په راپور کې چې د ملکن د یو سندرغاړي سردار یوسف زی په غږ پیلېږي.
زما یو بچی و هغه مریض و، نه زمونږ غږ چا اورېدلې نه زمونږ سره چا مرسته کړې. بلا هنرمندان لیدل دي څوک دولت نه به پکې هم مري
د سردار یوسف زی او د پڅیر د پاکستان د ګڼ شمیر نور هنرمندانو د صحت مسلو د حل په خاطر مرکزی حکومت د نوی مالی کال په بودیجه کې یو ارب روپے مختص کړی دي. د پاکستان مرکزی حکومت د راتلونکي مالی کال بودیجه د جون پر نهمه قومي سمرای ته وړاندې کړې وه. د اطلاعات و مرکزی وزیر مریم اورنگزیب پر همدې نیټه په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویلي ول چې حکومت په نوی بودیجه کې د هیواد د فنکارانو د درملنې چارو لپاره یو ارب روپے بیل کړی دي. خو په پیښور کې د پښتو او اردو ډرامو یو پیژندل اداکار خالد خټک چې د دی اکټرز کلکټیو ټرسٹ پاکستان په نوم د ټول هیواد په کچه د ډرامو او فلمونو د اداکارانو د ټولنې یو فعال غړی دی. د جون پر شلمې مشال اډو ته وویل حکومت د دوی د صحت مسلو د حل لپاره د ډیرو لږو روپو اعلان کړی دی او دا چې دا پروګرام به هیڅ ګټه ونه کړي.
گورنمنٹ بدا او کی چیرا بس خا دا خو پیسې کمی دي اړسان زیات دي خجی دا به 60 پلس لوار کی دې چې تمه پیسې یې خې دې دا به پر هډ شو راځي. بالکل غلط نه کولې دي گورنمنٹ زما دا دیشو کالو دا ایکسپیرینس دی چې گورنمنٹ زمون کار تک کار نه دی ویلې. دا په دې خبره اتھنټیک ولاړ يم چې کوم گورنمنٹ هم راغلی دی غیر وشار پر دا سه فزول کار دا پرفارمینګ آرټ.
خو له بلوچستان د ډرامو او فلمونو یو نومیالی اداکار ایوب کوسا خوښته چې د صحت په برخه کې حکومتي مرستې باید پاکستان د فنکارانو په تیره د خیبر پختونخوا او بلوچستان د هغو ژوند یو څه اسانه کړي.
زه دا پوهیږم چې خاص طور زموږ لکه د بلوچستان آرټستان او لکه د خیبر پختونخوا آرټستان د کورونا بعد د بیروزګاره سوي دي. ول چې دوسنه ریډیو سته نه ټلویزیون دی نه فلم دی. زموږ دپاره دا ډېر د خوشحالۍ خبره ده.
د خیبر پختونخوا حکومت د 2014 په کلنۍ بودیجه کې د دې صوبې د اړمنو هنرمندانو لپاره د مالی مرستو یو پروګرام منظور کړو. هغه پروګرام چې اوس موږ ورسته وتړل شو هر یو حاجتمند هنرمند ته د میاشتې 1500 روپۍ ورکول کېده. په خیبر پختونخوا کې د سندرغاړو د یوې اتحادیې هنري ټولنې جنرال سیکرټري سندرغاړي فضل وهاب درد مشال ریډیو ته وویل خبر وی حکومت د یو ځانګړي فند لارې د صوبې له هنرمندانو سره د مرستو لړۍ جاری وساتي.
پر اس کالم دغه اوازې وی چې پیسې راغلي دي خدا غینه بیا مونږه خبر نشو چې حکومت څه وکړه. اوس هم د دې خبرې رمن خبر یو د حکومت ک چرته داسې وکړو دغه انډومنت پن جوړ کی نو د دې نه زمونږه د هنرمندانو دغه د صحت مسلې نورې ستونزې دا په دې اوارې دي شي مرګ جوب لپک راځي اکسیډنٹ راځي. حکومت دا کار په ایمانداری سره وکړو د دې هنرمندانو د پاره ډېره ښه خبره ده. اکثر دا حکومتونه بیا ځان غلي کی نږدې ده چې په دې موږ مې ټینګو کړو.
د خیبر پختونخوا په حکومت کې د کلتور او سیلګرای اتارټي په نوم ادارې او چارواکي همایون خان د جون پر شلمه مشال ریډیو ته وویل مرکزی حکومت د هنرمندانو لپاره د هیلت انشورنس پالیسۍ په اړه تر اوسه د دوی له دفتر سره هیڅ رابطه نه ده کړې. نوموړي چې خپل هم پیژندل سندرغاړی دی البته زیاته کړه چې دفتر یې د صوبې له اړمنو هنرمندانو سره د مرستو یو ځانګړی پروګرام جوړ کړی دی. خو زیاته کړه چې په صوبه کې نوی مستقل حکومت جوړېدو ته انتظار دی چې هغه منظور او دوی یې عملي کړي.
مشال رادیو پر یوټیوب انستاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی. په ننګرهار کې کروندګر وایي سخت کال یې د شفتالانو باغونو ښه حاصل ورکړی دی، خو دوی شکایت کوي چې حاصلات یې په ټیټه بیه خرڅیږي. کروندګر په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست له مسؤلینو څخه حاصلاتو ته د بازار موندنې ترڅنګ د میوو د ساتلو لپاره د سړو خونو د جوړېدو غوښتنه کوي. بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو حکومت د کرنې ریاست مسؤلین وایي هڅه کوي چې د باغ لرونکو کروندګرو ستونزو ته حل لارې ولټوي. نور حال په دې راپور کې اورو.
سره له دې چې سګنیو روختونو ګلیو او طبیعي آفتونو د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر ننګرهار کې هم کروندګرو باغ لرونکي زیانمن کړي ول، خو په دې ولایت کې باغ لرونکي کروندګر وایي چې سکالې شفتالانو ښه حاصلات ورکړي، خو شکایت کوي چې په کمه بیه پلورل کیږي. د بیسودو ولسوالۍ خانغه په خپل 15 جری بزمکه د شفتالانو باغ جوړ کړی دی. نوموړی وایي سکالې باغونو ښه حاصلات ورکړي، خو زیاتوي چې د باغونو په ساتنه او پالنه کې د کروندګرو د پوهاوي کموالی او د بوټو مرزونه هغه ستونزې دي چې باغ لرونکي ورسره مخ دي.
سکل خواصره دیخی که بد نه ډیر غوبته برده اماس مناسب غوصرات و بعض از وختونه که ما امراض بارون وجه نه امراض خوب بیا دوای په ستوان کنټرول شلو استه دا چې د شفتالانو د بسبنده یا د درجه بندي په باندې د ستورینګ برخه کې د ټریننګونو ورکی بادارون ته او د سرم کایو کې د سودا سرات نورم خراشي.
شریف الله او سید محمود چې په خپل زمکو یې د شفتالانو باغونه جوړ کړي وایي شفتالانو یې ښه حاصلات ورکړي، خو دا چې په بازارونو کې نرخونه کم دي دوی پرې خپلې لګول شوې پیسې هم په سمه توګه نشي پوره کولی. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست له مسؤلینو د بازار موندنې غوښتنه کوي.
عموما بازارونه خراب دي، هغه نشته دی او ګټي باغونه تاوان لري چې څه مصرف پېښ شوی دی هغه بیرته نه پوره کوي. سړی خونې دي ته په کار دي، دا میوه ده دا نه په ونه کې ساتل کېږي او نه منګل ته په کوټو کې ساتی شو. هغه کومه میوه چې د بهر نه افغانستان ته را داخلیږي د هغې باندې باید دوی تعرفه راولي چې یا مثال خبره په افغانستان کې چې دغه میوه ده باید دا په همدلته پاتې شي او د هغه نور هېوادونه دا میوه دلته رانتقال نه شي.
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست کې د کرنیزو خدمتونو آمر نعمت الله اکبری وایي دوی هڅه کوي چې د ننګرهار کروندګرو ته په کور دننه او بهرنیو هېوادونو کې بازار موندنه وکړي.
منګا د مختلفو تجارانو سره هم په داخل کې هم په خارج کې دوی سره خبرې کړې دي. دوی سره ان شاء الله شي دې دا تر رسیدلی چې موږ ته دې ته په داخل او په خارج کې دې ته مارکیټ پیدا کوو او دې دا پروشات ان شاء الله شي مخ وړاندې باندې دي.
د ذکر ورده چې په 1300 کلونو کې پر ننګرهار سربیره لغمان او کونړ ولایتونو کې هم یو شمېر کروندګرو پر خپل ځمکو د شپتالانو باغونه جوړ کړي دي. د ننګرهار کروندګر وایي د ګرمۍ پر رسیدو سره حاصلات پخیږي او پر مخ بازارونو ته راوړل کیږي چې ورسره په نرخ کې کمواله راځي. دوی نشي کولای چې له خپلو حاصلاتو په سمه توګه ګټه ترلاسه کړي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
غزل سترګې غزل سترګې غزل شیشي غزل سترګو کې خندا غزل شوندې غزل رنگې غزل شوندو کې مسکا غزل سترګې غزل سترګې غزل سترګې غزل شیشي غزل سترګو کې خندا غزل شوندې غزل رنگې غزل شوندو کې مسکا غزل سترګې غزل سرگی غزل زلف غزل جال غزل زلف کی ہر ول غزل توری نرائی وریزی غزل خال پکلا بل غزل گنڈا دستی نزنا دا والا چنو کمل غزل لڑا نرائے پوز دکی نتکے خوٹے غزل غزل گنگ نرائے غالیو پسل غزلو تل غزل ہرس پینالے چا غزل ہرس رمن گل غزل سترگ غزل سترگ غزل غزل قامت غزل سینا غزل او ہار غزل رنگ غزل غرور غزل اقرار غزل انکار غزل وقت پی غلطوب زوانی غزل شوخ سنگار غزل سر غزل درزا غزل قادی غزل تلوار غزل سکے غزل خوب غزل مستی غزل خمار غزل شب غزل شبنم غزل چمن غزل بہار غزل سترگ غزل سترگ غزل